라디오. 라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن یک شنبه د 1491 یم لمریز کال د سنبلې شلمه ده چې د 2011 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابرې شي. لاس کال پخوا په دې ورځ د القاعده شبکې له لوري په امریکا کې تروریستي بریدونه وشول چې په نتیجه کې شاوخوا 3000 انسانان ووژل شول. په روانه خبری مجله کې د دې موضوع په څنګ کې د افغانستان د بیلابیلو مسایلو راپورونه لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د لوګر ولایت چارواکو د هغو شپږو تنو مړي پیدا کړي چې تېره اونۍ د څرخ ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تښتول شوي وو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنې کې 15 ملکیانو ته مرژوب له اوښتې ده. او د متحدو ایالاتو په پایتخت او همدغه راز نیویارک ښار کې د تروریستي حملو د احتمال له امله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت چارواکو د هغو شپږو تنو مړي پیدا کړي چې تېره اونۍ د څرخ ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تښتول شوي وو. د څرخ ولسوال عبدالخلیل کمال پرون ازادۍ راډیو ته وویل د څلورو کسانو مړي د ډبر په سیمه او د دو نورو په ششقله کې موندل شوي دي. ښاغلی کمال همداراز وایي د نړیوالو ځواکونو د خدماتي برخې اووه تنه افغان کارکوونکي تېره اونۍ د څرخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو لخوا تښتول شوي وو چې د شپږو تنو جسد نه موندل شوي، خو د پاتې یوه کس برخلیک لا څرګند نه دی. د غزنی ولایت د آببند ولسوالۍ امنیه قمندان پرون له غرمې مخکې ووژل شو. د غزنی ولایت امنیه قمندان زړور زاهد د دې خبرې په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل سمونیار نور عالم پرون یولس بجې هغه مهال د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په ډزو ووژل شو چې له خپل کوره دفتر ته روان و. زړور وایي برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنې کې 15 ملکیانو ته مرژوب له اوښتې ده. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادۍ راډیو ته وویل پرون ماسپښین د 2 بجو په شاوخوا کې په برمل سرحدي ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د سپرلۍ یو موټر په سړک کې په شخ شوي ماین وخوت او په چاودنې کې د 2 مېرمنو په ګډون 6 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د متحدو ایالاتو په پایتخت او نیویارک کې د تروریستي حملو د احتمال له امله اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي او په لوړه سویه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ټاکل شوي چې نن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې لسمه کالیزه ولمنځل شي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چارواکي د هغه مشخص با اعتبار مګر ناتایج شوي راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي القاعده شبکه ممکن په واشنگټن او نیویارک کې حملی وکړي. په دې اړه وروسته تفصیل هم لرو. په یو پاکستان یو پاکستانی د امریکا په یوې محکمې کې اعتراف وکړ چې په غیر قانوني ډول پاکستان ته د اتمي موادو د انتقال هڅه کړې ده. د امریکا د عدلیې وزارت وایي شپږ 40 کلن ندیم اختر چې واشنگټن ته نږدې په میریلند ایالت کې اوسېده د جمعې په ورځ د بالتیمور د ښار په یوې محکمې کې په خپل جرم اعتراف وکړ. د دغه جرم له امله به نوموړی په 15 کاله بند او 2,500,000 امریکایي ډالرو نغدې جریمې محکوم شي. د ده بله محکمه به د 2012 کال د جنورۍ په شپږمه نیټه ترسره شي. اختر چې په امریکا کې د کمپیوټر او مخابراتي وسایلو کمپنۍ لري په خپلو اعترافاتو کې ویلي دي د او ملګرو یې د 2015 او 2010 کلونو ترمنځ مودې کې زیار وایست چې د اتمي ټکنالوژۍ وسایل او معلومات ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د معمر قذافي له پلوي ځواکونو سره د لیبیا د ملي انتقالي شورا د جنګیالیو جګړه دوام لري، د دې شورا رئیس له کله چې د قذافي رژیم له 2 کلونو وروسته پرځول شوی د لومړي ځل لپاره د هیواد مرکز ترابرس ته لاړ. د لیبیا د ملي انتقالي شورا رئیس مصطفی عبدالجلیل پرون د ترابلس په هوایي ډګر کې د لیبیا د خلکو په منځ کې د یووالي او بخښنې غوښتنه وکړه څو د لیبیا د بیا رغونې لپاره کارونه پر مخ لاړ شي. د په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د لیبیا انقلاب لا بشپړ شوی نه دی، ځکه چې قذافي لا نیول شوی نه دی او درې ښارونه لکه بني ولید، صبحه او سیره او سرت د قذافي د پلویانو په کنټرول کې دي. د عراق د صدر اعظم نوري المالکي دفتر وایي د عراق د فساد ضد د ادارې د مشر رحمان حسن استعفا منلې ده. رحمان حسن د تیرې سه شنبې په ورځ تر هغه وروسته چې د سیاسي ګوندونو لخوا تر فشارونو لاندې راغی خپله استعفا وړاندې کړه. هغه په دې تورن دی چې هڅه کوي پر اداري فساد سترګې پټې کړي. او د سوریې خبری آژانس ناوی عرب لیگ په سوریې کې هر ډول بهرنۍ مداخله رد کړې ده. راپور د عرب لیگ د مشر نبیل عربي د هغې وینا په حواله وایي چې پرون یې د سوریې د مشر بشار اسد سره د خبرو په مهال وکړه. العربي په داسې وخت کې سوریې ته تللی چې د بشار اسد د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد د سخت چلند له امله تر ډېر فشار لاندې دی. دا کتنه په رسمي توګه د چهارشنبې په ورځ پلان شوې وه، خو د بشار اسد د رژیم لخوا د درې ورځو لپاره وځنډول شوه. تاسیز مو شخله اساده رادیو څخوره ساعت و بجې او شپږ دقیقې دي. د رواني خبری مجلې په دوام کې دا موضوعات لرو. په متحدو ایالاتونو کې نن د سپتمبر د 11 نیټې د حملو لسمی کالیز سره په یو وخت سخت امنیتي تدابیر غوره شوي. د حملو پر افغانستان څه اغیز لري؟
د افغانستان باندې اثر بیخي ژور دی او هر اړخیز دی.
د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي و. دفاع وزارت وایي چې شرایطو ته په کتو سره به د امنیتي مسؤلیتونو د خپلولو دوهم پړاو پیل کړي. د سوداګرۍ وزیر وایي چې له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو د پای ته رسیدو په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی. د کوچیانو د کمیسیون مشر په سالنګ کې د دوو جرمنیانو د قتل په تړاو د کوچیانو نیونه غیر عادلانه بولي. ولسی جرګې د قانون د ملاتړ ائتلاف د پخا کولو لپاره یو پلاوی معذف کړ. په همدې خبری مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. امریکایي چارواکي وایي دوی داسې کره معلومات ترلاسه کړي چې د سپتمبر د 11 د کالیزې په ترڅ کې به القاعده ممکن پر نیویارک او واشنگتن حمله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د 11 د پیښې د 11 کالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې غټکی فریده هور سیفی اوروي.
نن به په متحد ایالاتو کې د سپتمبر د 11 د پیښې لسمه کالیز لمنځل کیږي. د متحد ایالاتو د کورنی امنیت وزارت وایي د یوې نوې تروریستي حملې په اړه ځانګړي کره خو ناتایید شوي معلومات ترلاسه شوي چې په دې هیواد کې تر ټولو د بدې پیښې د یاد په ورځ پلان شوي دي. د متحد ایالاتو د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن او یو شمېر نور مقامات وایي دا ممکنه ده چې د موټر بم کومه حمله وي چې کوم تونل او یا پل به هدف ګرځوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرونویل د سپتمبر د 11 د کالیز په لړ کې د وی بل حمله احتمال نشي کېدی چې له توقع څخه لري وي. میرمن کلینتن وایي د سپتمبر په 11 د تروریستانو د ګواښ باید زموږ لپاره د حیرانتیا وړ نه وي. دا د بنسټ پالنې پر ضد زموږ د مبارزې پر لپسې یادونه ده. مهمه نه ده چې د چا لخوا د دغه ګواښ تبلیغ کیږي، له کومه ځایه راځي او څوک یې ممکن هدف وي. میرمن کلینتن وویل دا معلومات د دې لپاره خپاره شوي څو د نیویارک د اوسیدونکو او نورو په میلیونونو امریکایانو مرسته راجلب شي او دوی د پیښې په اړه هوښیار او بیدار وساتي. رویټرز آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي ممکنه ده چې په دې تروریستي حملې کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری لاس وي، چې د روان کال د می په میاشت کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د هغه پر ځای د القاعده شبکې د مشر په توګه وټاکل شو. سپینې ماڼۍ دا خبره تایید کړه چې ولسمشر اوباما په ټول هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد د هڅو د پراختیا امر کړی. تمده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په واشنگتن او نیویارک کې د سپتمبر د ولسمی د تروریستي حمله هغزینه وګوري چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوی وو. د دغه حمله مسولیت د القاعده شبکې په غاړه اچول شوی دی.
لنن څخه لاس کاله مخکې د سپتمبر د 11 منټې حمله پر ټول نړۍ اخیس وکړ. د القاعده او طالبانو پر ضد نړیوال ائتلاف رامنځته کړ او د طالبانو له لوري د اسامه بن لادن چې د دغو حملو مسؤل پیژندل شوی و د نه تسلیمولو په خاطر د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پراخ هوایي عملیات پیل شول چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم وپرځید. وسلوالو طالبانو د سپتمبر د 11 منټې د حملو د 10مې کالیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په دې پیښې کې لاس نه درلود. د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته په افغانستان کې مهم او پراخ تغیرات راغلل. بنان ویلی شو چې د سپتمبر د 11 منټې پیښو تر بل هر هیواد پر افغانستان زیات اغیز درلود. دا موضوع مې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه وپوښتله او ورته ومې ویل چې د افغانستان لپاره تاثیرات څومره مثبت او څومره منفي وو.
په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان باندې اثر بیخي ژور دی او هر اړخیز دی. منتها دا دی چې اصلا که تاسې یاد ترې وګورو نو باید دواړه خواوو ته دغه کویه نظر واچوو، هم مثبت اثرات او منفي اثرات. منفي اثرات مقصد مې دا دی چې په دغه لسو کلونو کې څه لاسته راوړنې شته او څه مشکلات پیدا شوي دي. په ډېرو مواردو کې هغه څه چې یعنې لاسته راغلي دي هغه د هغو مشکلاتو په اثر په ملک کې یا په سیمه کې راغلي دي، د هغو اثر کم شوی دی. نو ځکه دا موږ نشو ویلی چې دا ټولې یعنې لاسته راوړنې یعنې مثبتې دي، او داسې هم نشو ویلی چې ټولې لاسته راوړنې مشکلات رامنځته کړي دي. ځکه په دې کې هېڅ شک نشته که مقایسه وکړو د 2001 کال تر اوسه پورې په افغانستان کې تحول بیخي زیات راغلی دی. د افغانستان د خلکو په ژوند کې ډېر مثبت تحولونه او بدلونونه راغلي دي، مګر په عین زمان کې د سیمې او د نړۍ د خاصو اهدافو له مخې چې په افغانستان کې لري په نتیجه کې افغانستان کې ستونزې هم رامنځته شوې دي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې د سپتمبر د 11 تر پیښو وروسته نړیواله ټولنه په افغانستان کې په خپل ماموریت کې مهمې لاسته راوړنې لري. دوی چې د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو په اړه په کابل کې خبري کولې، تمه وښودله چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ به د روانو مذاکراتو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت یو ګټور سند ترلاسه شي. د سفیر دوهم راستیال ویلي طالبان له حمله القاعده شبکې سره متحد دي او دا کار د سولې په لار کې یو خنډ دی. احمد زبیر ژمن له کابل په دې اړه دا راپور راستولی.
په کابل کې د امریکا د سفیر لومړی مرستیال جیمز کننګ وویل که څه هم په دې موده کې ډېر هغه څه نه دي شوي چې باید شوي وو، خو امریکا متحدینو یې او افغان دولت بیا هم ډېر مثبت بدلونونه راوستي دي. نوموړي وویل په اقتصادي او امنیتي برخو کې له پرمختګونو سربیره په زیربنایي برخو کې هم پرمختګونه شوي دي. دوی وایي د بیارغونې او د نویو زیربناوو د رامنځته کولو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ شوی دی، لکه سړکونه، برېښنا، ښوونځي او سیمه ییز روغتیایي کلینیکونه. اوس په ښوونځیو کې 500,000 زده کوونکي درس وایي چې 15% یې نجونې دي، او څه باندې 60% افغانان په اسانۍ سره لومړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. د امریکا د سفیر دویم رسیال ډیوډ پیرس وویل امریکا به د القاعده شبکې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي وویل طالبان له حمله دغه شبکې سره متحد دي، خو که یو لړ شرایطو ته غاړه کیږي نو د سولې په پروسه کې به پرمختګ وشي. دوی وایي دوی باید له القاعده سره اړیکې وشلوي، د افغانستان د قوانینو او د هغو حقوقو درناوی وکړي چې په اساسي قانون کې تسجیل شوي دي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو. نو موږ د پخلاینې د پروسې او په دې برخه کې د افغان دولت د هڅو ملاتړ کوو. خو ستونزه دا ده چې طالبان تروسه پورې له القاعده سره متحد دي. دوی تروسه پورې په دې هڅه کې دي چې دغه هیواد په زور کنټرول کړي، او دا وضعیت د فشار د دوام سبب کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down, and Taliban resurgence after coup
solution. And we are not.
The jihad is gone. The rules.
Федеральной службе безопасности и особенно властям
регионов.
او سرچونو مخکی ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ساعت و بجیاو 15 دقیقې شوې. توجه کړئ د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکو ته. د لوګر ولایت چارواکو د هغو شپږو تنو مړي پیدا کړي چې تېره اونۍ د څرخ ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تښتول شوي وو. د غزنی ولایت د آبان ولسوالۍ امنیه قمندان پرون ووژل شو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنې کې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د ولسي جرګې د انتخاباتو معترض کاندیدان د خپلو اعتراضونو په دوام کې پرون یو ځل بیا راټول شول او غوښتنې وکړه چې د خاصې محکمې پریکړې باید عملي شي. امریکایي چارواکي وایي دوی داسې کره معلومات ترلاسه کړي چې د سپتمبر د 12مې د کالیزې په ترڅ کې به القاعده شبکه ممکن پر نیویارک او واشنگټن بیا حمله وکړي. یو پاکستانی د امریکا په یوې محکمې کې اعتراف وکړ چې په غیر قانوني ډول پاکستان ته د اتمي موادو د انتقال هڅه کړې وه. په داسې حال کې چې د معمر قذافي له پلوي ځواکونو سره د لیبیا د ملي انتقالي شورا د جنګیالیو جګړه دوام لري. د دې شورا رئیس له کله چې د قذافي رژیم پرځول شوی دی د لومړي ځل لپاره د هیواد مرکز طرابلس ته لاړ. او د عراق د صدر اعظم نوري مالیکي دفتر وایي د عراق د فساد ضد د ادارې د مشر رحمان حسن استعفا منلې ده. تاسی آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او گردیز کې په اف ام 100.15 څپه صافه او واضح اوریدای شي. مخکې تر دې چې نور راپورونه در وورو، لا جان قالی کوزی څخه به وورو چې نړیوالو مطبوعاتو نن څه لیکلي.
انټرنیشنل هرالډ ټریبیون رسپانډ په وروستۍ غونډه کې د جګړې نه کنټرولېدونکو تحرک تر سرلیک لاندې وګدا تحلیلي مقاله لیکلي او د پیل په کرخو کې لیکي. په لومړي سر کې د سپتمبر د 12مې حمله وروسته د ځوابي حمله په پیل په هېدل اسانه دي او تاریخ به دا پښتنه ونه کړی چې لوی دی زولې په افغانستان راغل وکړ، بلکې دا پښتنه به کوي چې دا جګړه ولې دومره وګدا شوه. ورسپانه دي کې دا پښتنه به هم کیږي چې د سپتمبر د 12مې حمله څخه لس کال وروسته ولې په افغانستان کې شاوخوا 140,000 ائتلافي عسكر دی ردی، د 2012 کال مې مېش کې ولې د بل هر وخت په پرتله د ملکی تلفاتو شمیر اوج ته ورسیده، او د امریکا متحده ایالات ولی د دوهم نړیوال جنگ د مودې دوه برابر زیاته موده لا هم په افغانستان کې پاتې دي. ورسپانه لیکي د دوه مختلفو پښتنو لپاره یو جواب شته او هغه دا چې افغانستان لا هم د نړیوال امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د 2009 کال مارچ کې، یعنی هغه مهال چې د هیواد ته نور ډېر زر عسکر استول، دا خبره کړې وه که چیرې افغان حکومت د طالبانو لاسته ورشي نو افغانستان به یو ځل بیا د ترورستانو په اډې بدل شي او هر څومره کسان چې زړه وغواړي وبه یې وژني. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون زیاتوي دا بیره د یوې خیالي مفکورې په شکل د پاکستان په اړه هم موجوده ده. په دې معنی که د افغانستان رژیم ړنګ شي، پاکستان به هم په همدې برخلیک اخته شي او د دغه هیواد اټومي وسلې به د طالبانو او بنسټپالو لاسته ورشي. ورسپانه لیکي دا دواړه فرضي او وړاندوینې غلطې دي. لومړی دا چې افغانستان لکه څنګه چې فکر کیږي هومره نړیوال امنیت ستر ګواښ نه مخامخ کوي. دا بیخي ناممکنه ده چې طالبان دې په کابل کې واکمن شي، حتی که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر بیخي کم هم شي. دا هم ممکنه نه ده چې طالبان یو ځل بیا القاعده ته بلنه ورکړي. د طالبانو زیات شمېر مشران په دې باور دي چې دوی یو ځل د سپتمبر د 12مې پیښو مخکې دا اشتباه کړې وه او بیا ممکن خپله اشتباه تکرار نه کړي. ورسپانه وړاندې کړي که خبره د سیمه ییز ثبات وي نو مصر له افغانستان څخه زیات مهم دی. که د تروریزم په اړه د اندېښنې مسله مطرح وي نو پاکستان تر بل هر ځای زیات مهم دی. د پاکستان امنیت به د دې هیواد د پولو د شاوخوا د حالاتو له وجې له منځه نه ځي، بلکې د پاکستان کورنی سیاست، اقتصادي محرومیتونه او له هند سره د دې هیواد له زهرو ډک اړیکې به د دې هیواد امنیت له منځه وړي. ورسپانه د تحلیل په یوې مهمې برخه کې لیکي په ستراتیژیکي لحاظ افغانستان دومره اهمیت نه لري چې لویدیز دې پکې په دې کچه ستره پوځي او بشري پانګونه وکړي. که چیرې په دې هیواد کې لویدیز پر لار یا کړنلاره بدله نه کړي نو ناکامي به حتمي وي. جین ټیروریزم اینڈ سیکیورټی مانیټر خبرونې د طالبانو د مشر ملا عمر د وروستي پیغام په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د ملا عمر په پیغام کې د امریکا هغه پلان ته ګواښ شوی چې غواړي خپل عسکر په تدریجي ډول له افغانستان څخه وباسي. په دې پیغام کې په افغانستان کې د یو سوله ییز خپلواکه او اسلامي شریعت لرونکي حکومت د جوړېدو هیله شوې. خبرونه لیکي د ملا عمر په پیغام کې هڅه شوې چې وښي طالبان ستر ګواښ نه دی، د قدرت انحصار نه غواړي او په هیواد کې د شوو پرمختګونو د له منځه وړلو اراده هم نه لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دوهم پړاو لپاره تیاری په شدت سره روان دي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لومړی پړاو د هیواد په او ولایتونو او ښارونو کې عملي شوی چې هم افغان دولت او هم نړیوالو ځواکونو بریالی بللی دی. د هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی دا ځلې غواړي چې د بیلابیلو شرایطو درلودونکي ولایتونه په دغه پړاو کې شامل کاندي. جنرال شیر محمد کریمی له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. د دې موضوع نور تفصیل له کابله د حمید مومند په راپور کې واورئ.
جنرال شیر محمد کریمی د شنبې پورس په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې شرایطو ته په کتو سره به دا واضح شي چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دویم پړاو په کومو ولایتونو کې پلي کیږي. د ده په وینا تمه ده چې په قندهار کې په یوه پوځي او سیاسي غونډه کې چې په نږدې راتلونکو کې جوړیږي په دې اړه خبرې وشي.
دوشنبه یوه جلسه ده په قندهار کې چې د انتقال، ادغام مجدد، مصالحې ملي، امنیت په دې ټولو مسایلو باندې خبرې کیږي. هلته د رهبري د زون جنوب د ټولو ولایتونو د ولایتو د ټولو سره نظامي او پولیس او دو ټول پکې اشتراک کوي. د باندې جر بحث کوي.
په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر لومړی پړاو د روان کال د چنګاښ د میاشتې په شپږویشتمه نېټه له بامیانو پیل او د اوو ولایتونو او خارونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. که څه هم په دغه پړاو کې د شامل ولایتونو امنیتي وضعیت په پام سره اکثره کتونکو دا یو سمبولیک اقدام وباله، خو جنرال کریمی زیاته کړه چې په دویم پړاو کې به د هیواد آرامه، نیمه آرامه او ناامنه ولایتونه شامل کړی شي. جنرال کریمی په دې باور دی چې د افغانستان روانه کشله یوازې په پوځي لاره نشي هوارېدلی. د سولې د عالي شورا روانې هلې ځلې مهمې بللې او له ګاونډیو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له دې بهیر سره د همکاري وکړي. دی وایي موږ یوازې له خپل هیواد دفاع کوو، زموږ ستراتیژي دفاعي ده. نو له ټولو ګاونډیو هیوادونو څخه مو هیله همدا ده چې له موږ سره په سوله او امن کې ژوند وکړي، چې دا بیا هم زموږ او هم د دوی په ګټه ده. خو د خبرو له لارې د سولې د راوستلو لپاره د یو پیاوړي ځواک درلودل ضروري خبره ده. د ښاغلي کریمی لخوا د غوښتنه په داسې حل کې شوې چې وسوس د امریکا سفیر ریان کراکر په یوه مرکه کې دا په ډاګه کړه چې پاکستان د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. د امریکا د سفیر په وینا پاکستان په دغه هیواد کې مش طالب مشران نه پرېږدي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ د ستونزې په اړه خبرې کړې دي. د سوداګرۍ وزیر له پاکستان څخه د راستنېدو څخه وروسته پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې پاکستانی لوري د دوی ډېرې غوښتنې منلې دي، خو د دې غوښتنو عملي کېدل به د پاکستان د صدر اعظم له موافقې وروسته ترسره کیږي. په دې اړه نور حال زکی غیاسی نذیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونو لمرستیال سره پاکستان ته تللی وو، د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل په دې سفر کې پاکستان د افغانستان اتیا سلنه غوښتنې منلې دي، خو نوموړی وایي هغه موافقې چې له پاکستان سره شوې او د افغانستان اتیا سلنه غوښتنې پکې منل شوې د پاکستان د کابینې تصویب او د صدر اعظم توشیح ته اړتیا لري. ښاغلی هدی وایي سره له دې چې دوی له پاکستاني لوري سره ډېرې موافقې کړي، خو لا هم تضمین نشته چې د هغوی لخوا به عملي کیږي او کنه.
فعلا پوزوات څنګه درلودل هغوی تر زیاته د دې پورې زمنګ لاره حل سره هغوی موافقه وکړه. کوم تضمین موږ سره نشته دا سیدا به کوم موافقه چې رسیدلی دا هیڅ نو مشکل ونه لري او سل په سلو کې به سره عملي کیږي. اما زه خوشبینه یم ان شاء الله په دغه شان کې موږ سره موافقه شوی دا به سره زمو لخوا تایید شي.
دغه افغاني پلاوی چې پاکستان ته تللی وو وایي له پاکستاني لوري سره موافقه کړي چې د افغانستان په صادراتو به مالیه نه وزه کوي. پاکستان به د سوداګرو د مالونو بارولو ته په بندرونو کې تر ډیر شو ورځو وخت ورکوي افغانستان ته د رواریدونکو موادو څخه به 1.8% مالیه اخلي او افغان سوداګر به افغانستان ته د خپل وارداتو په برخه کې پاکستان ته 10% ضمانت ورکوي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ افسانیو د خونو مرستیال خانجان الکوزی پاکستان ته وروستی سفر د دواړو هیوادونو په ګټه وبله. ښاغلی الکوزی وایي اوسمهال په ګاونډیو هیوادونو کې چې کومې ستونزې د سوداګرو لپاره راپورته کیږي، هغه د افغانستان د سوداګرۍ او ترانسپورت سوړ سیستم دی. افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د ترانزیت په اړه له سره بل نوی دوهم تړون لاسلیک کړ، خو پاکستاني لوري تر اوسه پورې د ترانزیت تړون نه دی عملي کړی او وایي چې په دې تړون کې تخنیکي نیمګړتیا
د ولسی جرګې اکثرو غړو په دې ټینګار وکاوه چې د ائتلاف ملاتړ ډلې د جرګې په غونډو کې ګډون وکړي. په ولسی جرګه کې د قانون ملاتړ ډله له هغې ورځې راهیسې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلې وروستۍ پریکړې له مخې په جرګه کې د 9 غړو پر ځای 9 نور کاندیدان مستحق ګڼلي، د جرګې په غونډو کې ګډون نه کوي. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوروي.
د ولسی جرګې اداري هیئت د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې یو پلاوی وټاکه چې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف سره خبرې وکړي تر څو وروسته له دې د ائتلاف ټول غړي د جرګې په غونډه کې ګډون وکړي. سو اونۍ کېږي چې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف په لسګونو غړي د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې اداري هیئت او ګڼ شمېر غړو وویل د جرګې په غونډو کې د لسګونو غړو نه حاضرېدل د دې سبب شوي چې نصاب نیمګړی او د ډېرو مهمو قانوني موضوعګانو تصویبېدل وځنډېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو د بحثونو له اورېدو وروسته وویل
بهتر است که برادرها باید مجلس بیاید. پیشنهاد میکنم تعداد از برادرها همراه دوستان گپ بزنیم.
دوبل خدای چې ورونه باید غونډه تراشی. نو وړاندیز کوم چې یو شمېر ورونه له هغو دوستانو سره خبرې وکړي. محقق صاحب انوری صاحب شکریا بارگزای عثماني صاحب انجینیر شیرولی فکوری کلکانی همیرا ایوبی انجینیر غفار کټوازه او صابر خان وټاکل شول تر څو د غونډي ورسته سره کینی تصمیم ونیسي او له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف لغړو سره خبرې وکړي او دې ته وهڅوي چې دا اختلافات د نن په ولسی جرګه کې حل شي. په همدې ورځ د ملي شورا له ودانۍ څخه بهر له قانون څخه ملاتړ ډلې هم غونډه درلوده او یو ځل بیا د انتخاباتو د کمیسیون له وروستۍ عملي شوې پریکړې سره مخالفت وښود.
د کوچیانو او ځایي خلکو د لانجو د حل کمیسیون د سالنګ په غرونو کې د کوچیانو لخوا د دوو جرمنیانو د وژلو راپورونه رد کړل. دوه جرمني غرختونکي چې نږدې 11 ورځې وړاندې د جنوبي سالنګ په غرونو کې بې درکه شوي وو، مړې د پروان ولایت په دشتي خونین کې په یوه سمڅه کې وموندل شول. په عین وخت کې افغان حکومت وایي د دې دوو تنو جرمني اتباعو د وژلو په تورې څلور کوچیان نیولي دي. خو د کوچیانو او ځایي خلکو د لانجو د حل کمیسیون مشر وحید الله سباون وای چې دا دوه غرختون کې د کوچانو لخوا نه اختطاف شوی وو او نه هم وشل شوی. زکیه غیاسی نذیر په دیاړه نور حال راکوي.
دا کوچیانو او ځایي خلکو د لانجو د حل کمیسیون مشر وایي هیڅ داسې اسناد او شواهد نشته چې وښیي دا دوه جرمن غرختون کې دي د کوچیان لخوا اختطاف او وروسته وژل شوي وي. د دې کمیسیون مشر وحید الله سباون د شنبې په ورځ په کابل کې وي خبري غونډې ته وویل چې کیدای شي دا کار نورو ډلو د کوچیانو په نوم کړی وي.
موږ دا نه تاییدوو چې زموږ کوچي ورونو دي دا کار کړی وي. موږ سره راپورونه هم نه دي راغلي او ماسق اسناد هم نشته. په سلو کې 50 موږ دا نه منو چې کوچیانو دي دا کار کړی وي. دا ډول کارونه کوچیان نه کوي، شاید بل چا دا کار کړی وي.
د جرمني دغه دوه اتباع چې په جنوبي سالنګ کې اختطاف شوي وو، مړی یې ملي امنیت 11 ورځې وړاندې د پروان ولایت په دشتي خونین کې په یو غار کې وموندل. په عین حال کې د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې دوه غرختونکو د وژنې پاړې چړنې پیل کړې دي. دوی وایي دا مړی په هغه سیمه کې موندل شوی چې هلته لا کوچیانو پرته بل هیڅوک نشته. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي ازادي رادیو ته وویل
بجزدي کې چند نفر کوچوها در دامنه های کوه هندوکش د اوجه زندگی میکردن.
د هندوکش د غرونو په لمنو کې یوازې کوچیان اوسیږي. دوه المانیات با چې څو ځله هغه ځای ته تللي، نو دا احتمال شته چې کوچیانو د لچا سره اړیکې نیولې وي. له سالنګ تونل څخه یوې بلې داسې سیمې ته وړي چې 3.5 ساعت لاره ده او هلته بیا وژلې دي او د غره په یو غار کې اچولې دي. خو اوس معلوم دی چې کوم کوچی په کوم نوم دوی وژلې دي. اوس یې پولیسو او امنیت د نیولو په لټه کې دي. خو هغه کسان معلوم دي چې دوی وژلي دي.
ښاغلی سالنګي د هم وویل چې د دغو جرمني اتباو په وژنه کې د لاس لرلو په تور څلور کوچیان نیول شوي هم دي.
ائتلافي ځواکونه وایي چې پرون مازیګر وسلوالو طالبانو د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د یوې اډې د دروازې په خوله کې په لارۍ کې ډېر اندازه ځای پر ځای کړي چاودېدونکي مواد وچاودول چې په نتیجه کې دوه ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. تر دې مخکې یوه افغان چارواکي په دې پیښه کې د یوه تن د وژل کېدو خبره کړې وه، خو وسلوالو طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې وه چې شاوخوا سل تنه بهرني عسکري وژلي دي. طالبانو همداراز ادعا کړې وه چې دا چاودنې د یوې لس ټایره لارۍ په وسیله چې نه تنه چاودېدونکي مواد پکې بارول کړي. خو د ناټو تر مشۍ لاندې ځواکونو وویل چې دوی ته هیڅ راز مرژوبله نه ده اوښتی. د ځواکونو په دې چاودنه کې د افغان ټپیانو شمیر زیات وباله. دوی همداراز ویلي چې چاودنه د دوی د مرکز په دروازه کې شوې چې افغانان پکې ځای پر ځای ول. طالبانو ویلي چې چاودنې ټول اډه ویجاړه کړې، خو ناټو وایي چې یوازې د اډې دروازې ته زیان اړولی. له همدې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت سرته رسیږي. بله خبري مجله هم لرو چې دادی قادر حبیبي وړاندې کوي.
با تشکر از شما شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 صبح است. امروز یکشنبه 20 سنبله 1390 و 11 سپتامبر 2011. بله شنونده عزیز، 10 سال پیش از امروز تیاره های مسافربری که توسط تروریستان اختطاف شده بودند به برج های دوگانه مرکز تجارتی جهان در شهر نیویورک، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در واشنگتن کوبیده شد و یک تیاره مسافربری دیگر با همه سرنشینانان در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حوادث حدود 3000 نفر در آمریکا کشته شدند. در این مجله خبری با جزئیات در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما نخست تازه ترین خبرها. جسد 6 کارمند یک مؤسسه در ولایت لوگر به دست آمد. 6 غیر نظامی در اثر انفجار بم کنار سرک در پکتیکا کشته شدند. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از 10مین سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده طی مراسم یادبود به عمل می آید. و رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام قذافی به طرابلس پرواز کرد. مشروع اخبار. مقامات ولایت لوگر اجساد آن 6 نفری را که هفته گذشته از ساحه ولسوالی چرخ اختطاف شده بودند پیدا کردند. عبدالخلیل کمال ولسوال چرخ دیروز به رادیو آزادی گفت از جمله 7 کارمند امور خدماتی افغان که برای قوای بین المللی کار میکردند و هفته گذشته در مربوطات ولسوالی چرخ ولایت لوگر از طرف طالبان اختطاف شدند، اجساد 6 تن آنها به دست آمده، اما جسد 1 تن باقی مانده هنوز معلوم نیست. آقای کمال گفت اجساد 4 نفر آنها از ناحیه دبر و اجساد 2 تن دیگر از ناحیه ششقله به دست آمده است. در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 15 فرد ملکی در نتیجه یک بم کنار جاده کشته و زخمی شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت دیروز حوالی ساعت 2 بعد از 4 در ولسوالی سرحدی برمل یک موتور مسافربری هنگام حرکت بالای یک ماین روی جاده تصادم نمود که در نتیجه آن 6 نفر به شمول 2 زن کشته شدند و 9 نفر دیگر زخمی گردیدند. مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفت، اما به گفته مخلص طالبان اکثرا بر روی جاده ها ماین گذاری میکنند که قربانیانان مردم ملکی میباشند. قمندان امنیه ولسوالی آببند ولایت غزنی قبل از چاشت دیروز کشته شد. قمندان امنیه ولایت غزنی زرور زاهد بر تایید این خبر به رادیو آزادی گفت سمونیار نورعلم دیروز 11 بجه زمانی که از منزل خود به سوی دفتر می رفت توسط 2 نفر موتورسیکل سوار مورد هدف قرار گرفت و به قتل رسید. به گفته زرور، حمله کنندگان از محل واقعه فرار کردند. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از دومین سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده ای امریکا طی مراسم یاد بود به عمل می آید. در این حملات در سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از سه محل دیدن کند، جاهایی که در 11 سپتامبر 2001 توسط تیاره های گروگان گرفته شده در واشنگتن، شهر نیویورک و ایالت پنسیلوانیا حملات صورت گرفت. رئیس جمهور اوباما روز شنبه در آستانه سال روز 11 سپتامبر در یک پیام ویدیویی که منتشر شد گفت ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر اکنون قوی تر است. وی گفته است شبکه تروریستی القاعده در مسیر شکست قرار دارد و خاطرنشان ساخته است که رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می توسط قوای آمریکایی در پاکستان کشته شد. اوباما میگوید امروز آمریکا قوی تر است و القاعده در مسیر شکست قرار دارد. ما جنگ علیه القاعده را نسبت به هر وقت دیگر شدت بخشیده ایم. در ظرف 2.5 سال گذشته نسبت به هر وقت دیگر رهبران ارشد القاعده از بین برده شدند و از لطف شجاعت و دقت قابل ملاحظه قوای خود ما در نهایت اسامه بن لادن را به سزای اعمالش رساندیم. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی در نیویورک و واشنگتن برگزار می شود. مقامات آمریکایی گفتند آنها تهدید قابل اعتبار اما تایید ناشده بعد از دارند که شبکه القاعده تلاش می کند در این روز حملات را در این دو شهر انجام دهد. در حالی که درگیری ها با هواداران معمر قذافی ادامه دارد، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام 42 ساله قذافی به طرابلس پرواز کرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا که روز شنبه در میدان هوایی طرابلس صحبت میکرد خواهان وحدت و گذشت میان مردم لیبیا شد تا بتوانند برای بازسازی کشورشان به پیش گام بردارند و اگرچه هشدار داد که انقلاب لیبیا تا هنوز تکمیل نشده و قذافی دستگیر نگردیده است. وی میگوید ما تا هنوز آزاد نشده ایم. قذافی تا هنوز پول و طلا در اختیار دارد. این چیزهای اصلی هستند که وی با آن میتواند برای خود نفر پیدا کند. ما باید درک کنیم که قذافی تا هنوز تمام نشده است. ما باید روی تلاشهای ما جهت آزاد ساختن شهرهای متباقی بنی ولید، سبحه و سرت تمرکز کنیم. گزارش های روز شنبه ها که از جنگ برای تصرف بنی ولید در 150 کیلومتری طرابلسند و گزارش های تایید نشده میگویند که تیاره های ناتو اهداف قوای قذافی را در این شهر مورد حمله قرار دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور با وجود آشوبی که اسرائیل را مجبور به تخلیه سفارتش در قاهره ساخت، معاهده صلح 3 دهه پیش را با مصر حفظ میکند. و این حمله تظاهرکنندگان بالای سفارت اسرائیل در قاهره را یک حادثه جدی خواند و گفت اگر حمله کنندگان به کارمندان داخل سفارت را میافتند وضع به مراتب جدی تر می بود. 6 نفر از دیپلمات های اسرائیلی که در داخل سفارت آن کشور در مصر گیر مانده بودند توسط نیروهای کماندوی مصر نجات یافتند. آژانس خبری مصر مینا می گوید دیروز صبح زمانی که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند مانع نزدیک شدن اعتراض کنندگان به ساختمان سفارت اسرائیل شوند، میان اعتراض کنندگان و پلیس برخورد صورت گرفت که در نتیجه آن چند صد نفر از اعتراض کنندگان زخمی شدند. تظاهر کنندگان بالای وسایل نقلیه پلیس بمب‌های آتشی پرتاب کردند. در نتیجه این حوادث سفیر اسرائیل با اعضای خانواده‌اش و یک تعداد از کارمندان سفارت اسرائیل مجبور شدند دیروز صبح توسط طیاره قاهره را ترک کنند. اما معاون سفارت اسرائیل هنوز در قاهره است و با مقامات مصری در تماس می باشد. و امروز 6 ماه پس از زلزله و سونامی ویرانگر در ژاپن، مراسم در عزای قربانیان و راهپیمایی های ضد هسته‌ای در این کشور برگزار می شود. زلزله به شدت 9 درجه ریشتر و سونامی ناشی از آن در 11 مارچ منطقه ساحل شمال شرقی ژاپن را شدیداً آسیب رساند و موجب بدترین بحران هسته‌ای جهان پس از فاجعه هسته‌ای چرنوبل در سال 1986 در اوکراین گردید. در اثر این زلزله و سونامی حدود 20,000 نفر کشته و لادرک شدند، در حالی که نگرانی ها از بابت تششعات رادیواکتیو بنابر ضعف شدن تاسیسات اتمی فوکوشیما دایچی همچنان ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM صاف و واضح شنیده می توانید. در ادامه این مجله خبری که با ما هستین. امروز تا مراسم خاص در امریکا از قربانیان 10 سال پیش عملات 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آید. این عملات موجب سقوط طالبان در افغانستان شد و تأثیرات عمیقی در این کشور به جا گذاشت.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند امیدوارند تا مذاکرات مقامات امریکایی و افغان در مورد روابط درازمدت استراتژیک میان دو کشور نتیجه دهد. انتظار افغانستان از این سند چیست؟
افغانستان علاقمند به این است که هر نوع موافقه که میایه ای الزامی باشه، ایتون نباش که فقط به اساس یک اعلامیه که فقط محتوای سیاسی داشته باشه.
مقامات وزارت دفاع از آمادگی ها به خاطر آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در صفوف اردوی ملی خبر می دهند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. به گزارش های خبری میپردازیم. امروز یک دهه از حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده مگذرد و قرار است امروز از قربانیان این حملات تروریستی در ایالات متحده تای مراسم خاص یاد بود به عمل بیاید. در حادثه 10 سال پیش که مرگبارترین حملات در تاریخ آمریکاست، نزدیک به 3000 تن کشته شدند. این حملات باعث شد که آمریکا جنگ علیه شبکه القاعده و طالبان را در افغانستان اعلان کند که منجر به سقوط رژیم طالبان در این کشور شد. در آستانه این حملات در شهرهای واشنگتن و نیویورک نگرانی های درباره وقوع حملات احتمالی تروریستی به وجود آمده و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده. جزئیات بیشتر از غفور متین میشنویم.
از آنجایی که دهمین سالگرد حمله تروریستی علیه ایالات متحده آمریکا نزدیک است، مقامات آمریکایی میگویند آنها معلومات قابل اعتبار اما تایید نشده به دست دارند، مبنی بر این که شاید شبکه القاعده تلاش کنند تا به شهرهای نیویورک و واشنگتن حمله کنند. وزارت امنیت داخلی آمریکا در مورد حمله احتمالی تروریستی هشدار داده و ضمناً تدابیر جدی برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی اتخاذ کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سایر مقامات این کشور این تهدید و حمله موتوربمب بالای پلها و تونلها توضیح نمودند. حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی توسط چندین عضو شبکه القاعده صورت گرفت. آنها 3 طیاره مسافربری را اختطاف کرده و به مرکز تجارت جهانی شهر نیویورک، وزارت دفاع در واشنگتن و در یک میدان در شهر پنسیلوانیای آمریکا سقوط دادند. در نتیجه این حمله حدود 3000 انسان کشته شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت تعدید یک حمله دیگر در سالگرد تراژدی 11 سپتامبر غیر مترقبه نمی باشد. وزیر خارجه آمریکا افزود:
This should not surprise any of us. It is a continuing reminder of the stakes in our struggle.
این تعدید نباید ما را متعجب بسازد. این یادآوری دوامدار خطر مبارزه ما علیه افرادگرایان خشونتگر است. مهم نیست که چه کسی او را تبلیغ می کند. مهم نیست که از کجا وارد می شود. مهم نیست که هدف آنها چه کسی می تواند باشد. وزیر خارجه آمریکا گفت این معلومات به غرض اطلاع عامه مردم آمریکا به نشر رسید تا چشم و گوش میلیون ها آمریکایی و میلیون ها شهروند نیویورک در ارتباط به این تهدید آگاه و بیدار باشند.
از تدابیر امنیتی در دومین سال روز عملات 11 سپتامبر در امریکا شنیدین. 10 سال پیش در این روز 2 طیاره مسافربری که توسط تروریستان اختطاف شده بود به برج‌های دوگانه مرکز تجارتی جهان در نیویورک کوبیده شد. طیاره سوم وزارت دفاع ایالات متحده را هدف قرار داد و 1 طیاره مسافربری دیگر با همه سرنشینان آن در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حوادث حدود 3000 نفر کشته شدند. این حملات نه تنها مردم آمریکا بلکه جهان را تکان داد و این مردم افغانستان بودند که پیامدهای آن را زودتر از دیگران در زندگی خود حس کردند. در آن زمان رهبر القاعده اسامه بن لادن طراح اصلی حملات زیر سایه رژیم طالبان در افغانستان به سر می‌برد که عدم تسلیم دهی وی به آمریکا منجر به عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان و سقوط رژیم طالبان در این کشور شد. در این حال برخی ها به این باورند که با وجود سقوط رژیم طالبان در افغانستان تا هنوز هم این کشور با جنگ، ناامنی و خشونت روبرو است. نظام سیاسی موجود از استحکام کافی برخوردار نیست، نهادهای دولتی نزد مردم اعتبار کافی ندارند. در همین مورد دیروز در برنامه زیر آسمان کبود نظر ناهید فرید عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان را پرسیدم.
در قسمتی که وضعیت بدتر شده من میخوام یک توجیه برای ازی داشته باشم. ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی در کشورهای زیادی به دولت ملت سازی پرداختن، از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تا عراق بعد از صدام حسین، یک زمان بسیار طولانی. اما افغانستان با همه کشورها فرق فاحشی داره، فرق بسیار عمده‌ای داره و او فرقی هست که افغانستان مانند بقیه کشورها به صورت مقطعی دچار از هم پاشیدگی ساختاری نبوده. ما 40 سال ساختار از هم پاشیده داشتیم و ساختن این سیستم، ساختن این ساختار، ایجاد یک حالتی که بتانه همگیر دور هم جمع بکنه نیاز به زمان داره و قدم‌های بسیار مفید در این راستا گذاشته شده. میخوام مثال‌هایی رو بدم. مثلا ما حال میتونیم و توانستیم دورنمای اقتصادی خود پیدا بکنیم که ما از چی طریق میتونیم از منابع داخلی اقتصاد خود تامین بکنیم و تکمیل بکنیم. ما حال توانستیم سر حل بحران مشروعیت کار بکنیم. شاید حال مسئله مطرح میشه که پارلمان با بقیه قوا در حال جدال هست، اما نه، یک قدم بسیار ارزنده در راستای حل بحران مشروعیت است که اولین قدم به طرف توسعه و پیشرفت افغانستان هست. ما حال یک فرهنگ سیاسی مدرن وارد صحنه افغانستان کردیم، فرهنگ سیاسی گفتمان، فرهنگ سیاسی روشن فکری، کنار هم نشستن با سخن و با حرف گپ زدن، نه با تفنگ و با خشونت. اینها همه که تغییرات بسیار عمده هست. اگر بخوایم ما بگیم که افغانستان یک دولت مدرن هست، باید اردوی ملی مدرن داشته باشه، ما در حال فرم دادن به یک اردوی ملی هستیم در یک کشوری که سالها دارای بحران قومی بوده، بحران مذهبی بوده، تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، افکار مدرن وارد صحنه سیاست گذاری افغانستان شده، اما مشکلاتی هم وجود داره. به خاطر از هم پاشیدگی ساختاری 40 ساله‌ای که در افغانستان وجود داشته، ما هنوز دکترین سیاست خارجی نداریم. به کجا میریم از نگاه سیاست خارجی؟ همه این مسائل باعث شده که ما مشکل امنیتی در مرزهای افغانستان داشته باشیم. سیاست گذاری ما به خاطر حکومتداری ضعیف ما زیر سوال هست، این را قبول دارم، اما این دلیل نمیشه که ما بگیم وضعیت بدتر شده. من به عنوان یک زن از زمان طالبان بسیار خاطرات بد دارم. من زمان 11 سپتامبر تجربه میکردم که اجازه رفتن به بازار و خرید حتی نداشتم، باید با یکی از اعضای خانواده خود از مردها به بازار میرفتم. اما امروز نماینده ملت در افغانستان،
آیا روزی که 11 سپتامبر رخ داد، آیا شما تصور میکردین که همچون تحولات را در افغانستان در پی داشته باشه؟
به هیچ وجه. تصویری که من به عنوان یک زن از طالبان و از حضور اونها در افغانستان و از رژیم اونها در افغانستان داشتم، تصویر بسیار قدرتمندی بود. فکر نمی کردم به این آسانی بتانیم از شر ای حکومتداری بسیار بسیار میشه گفت سنتی که تمام آزادی های اقشار مختلف جامعه را محدود کرده بود، از شر از به آسانی خلاص بشیم. من بارها از خود میپرسیدم که آیا امکان تغییر وضعیت به نفع ما وجود داره یا نه. اما یکی از خاطرهای خوشم هست، روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
ناهید فرید عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان بود که در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی در مورد تحولات مثبت که به دنبال حملات 11 سپتامبر در افغانستان رخ داده صحبت میکرد. شما میتوانین برنامه را در ساعت 9 از رادیو آزادی به طور فشرده بشنوین و همچنان فراموش نکنین که ساعت 8 امروز میکروفون از شما را داریم. شنونده عزیز، در این برنامه میخواهیم که تأثیرات حملات 11 سپتامبر را بر زندگی شما از خود شما بشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:48 دقیقه صبح است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانی صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. پیش از اینکه به گزارش های خبری ادامه بدهیم، مروری داریم به روزنامه های معتبر جهان که در مورد افغانستان مطالبه را به نشر سپردند. از جاوید نعیمی میشنویم.
برخی از روزنامه ها و مطبوعات غربی درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر و پیام های آن برای افغانستان و جهان مقاله های را نشر کردند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون با عنوان تحرک غیر قابل کنترل جنگ مقاله ای را نشر کرده و در آغاز آن می نویسد: درک حملات جوابی پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر آسان است و تاریخ در این مورد سوال را مطرح نخواهد کرد که غرب چرا به افغانستان حمله کرد، اما سوال را خواهد پرسید که چرا این جنگ خیلی طولانی شد. روزنامه می نویسد این سوال هم مطرح می شود که 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر چرا بیش از 140 هزار عسکر خارجی در افغانستان حضور دارند؟ چرا تلفات غیر نظامی در ماه می و جون سال 2011 میلادی به اوج خود رسید؟ اینترنشنال هرالد تریبیون این پرسش را هم مطرح کرده که چرا ایالات متحده دو برابر تمام مدت جنگ دوم جهانی را در افغانستان سپری کرده است؟ به نوشته ای روزنامه به این همه سوالات مختلف یک جواب وجود دارد، این که افغانستان هم برای امنیت بین المللی یک تهدید جدی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا زمانی که 30,000 عسکر اضافی به افغانستان فرستاد گفت اگر حکومت افغانستان به دست طالبان بیفتد، افغانستان یک بار دیگر به پایگاه تروریستان مبدل خواهد شد و آنها هر تعداد افراد را که بخواهند کشته می توانند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می افزاید همین گونه هراس به صورت تخیلی در مورد پاکستان هم وجود دارد، به این معنا که اگر رژیم افغانستان سرنگون شود، پاکستان هم با عین سرنوشت روبرو خواهد شد و سلاح هسته‌ای این کشور به دست طالبان و بنیادگرایان خواهد افتاد. روزنامه در ادامه می نویسد اردوین پیشبینی و فرضیه نادرست هستند. نخست این که افغانستان آنطور که تصور می شود امنیت بین المللی را با تهدید روبرو نمی سازد. این کاملا ناممکن است که طالبان دوباره حاکمیت کابل را در دست گیرند، حتی اگر شمار نیروهای بین المللی در افغانستان کاملا کاهش یابد. به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون این هم ناممکن است که طالبان یک بار دیگر القاعده را دعوت کنند، زیرا شمار زیاد از رهبران طالبان به این باور رسیدند که آنها یک بار پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر اشتباه کرده بودند و شاید این اشتباه بار دیگر تکرار نشود. روزنامه در ادامه نوشته است اگر بحث روی ثبات منطقه باشد، مصر نسبت به افغانستان خیلی ها با اهمیت است. اگر مسئله نگرانی ها از تروریسم باشد، پاکستان نسبت به هر جای دیگر مهم است. اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد امنیت پاکستان با تهدیدها از آن سوی سرحد از بین نمی رود، بلکه سیاست داخلی پاکستان، زوال اقتصادی و روابط زهرالود این کشور با هند امنیت پاکستان را از بین می برد. روزنامه در بخش مهم از تحلیل خود نوشته است از لحاظ استراتژیکی افغانستان به آن اندازه اهمیت ندارد که غرب در آن به این اندازه سرمایه گذاری نظامی و ملکی انجام دهد و اگر غرب راه و استراتژی خود را تغییر ندهد، شکست و ناکامی حتمی خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سفیر معاون اول سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید امیدوارند تا مذاکرات مقامات آمریکایی و افغان در مورد روابط درازمدت استراتژیک میان هر دو کشور نتیجه بدهد و سند به نفع هر دو کشور در این زمینه امضا شود. در این حال معاون دوم سفیر آمریکا در کابل گفته است که هنوز هم طالبان با شبکه القاعده ارتباط دارند. جزئیات بیشتر را از احمد جعفر احمدی از کابل میشنویم.
برخی از مقامهای آمریکایی هنوز هم به طالبان به عنوان یکی از متحدان شبکه القاعده نگاه میکنند. معاون دوم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید طالبان با شبکه القاعده ارتباط نزدیک دارند و کوشش میکنند با استفاده از زور در افغانستان حکم روایی کنند. دیوید پیرس به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت روابط موجود میان طالبان و شبکه القاعده یکی از موانع در برابر تلاش‌های تأمین صلح در افغانستان است. وی گفت طالبان باید روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند.
ما از طرح آشتی ملی و به خصوص تلاش های حکومت افغانستان در این بخش حمایت میکنیم، اما مشکل اینجاست که طالبان هنوز هم با القاعده ارتباط دارند. آنها هنوز هم میکوشند تا از رای زور بر افغانستان حاکمیت کنند و این مسئله سبب ادامه فشار در این کشور میشود.
این در حال است که رهبران طالبان در برخی موارد در صحبت با رسانه ها هر نوع رابطه با شبکه القاعده را رد می کنند. در این نشست جیمز بی کنینگهام، معاون اول سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز حضور داشت. آقای جیمز با مسئله مذاکرات مقام های افغان و آمریکایی در زمینه روابط دراز مدت استراتژیک نیز اشاره کرد و گفت پیشرفت های در این بخش صورت گرفته است. او به طور مشخص در مورد این پیشرفت ها چیز نگفت، اما تأکید کرد که امیدوار هستند تا در نتیجه این مذاکرات سندی که منافع افغانستان و ایالات متحده آمریکا را تضمین کرده بتواند میان دو کشور به امضا برسد.
گفتگوهای دو روزه میان افغانستان و آمریکا روی همکاری‌های استراتژیک در واشنگتن به پایان رسید. در پایان این گفتگوها مشاور امنیت ملی افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت که در دو روز گذشته اختلافات روی یک سلسله از مسائل حساس مانند این که کنترل توقیفگاه‌های تندروان مظنون نزد کدام طرف باشد حل شده است. اما یک مقام آمریکایی گفته است که اختلاف بزرگ در این است که توافق میان دو طرف حیثیت یک پیمان را داشته باشد یا به شکل امضای یک سند باشد. در ادامه این بحث ها کارشناسان انتظار امضای چه نوع یک توافقنامه دراز مدت میان ایالات متحده و افغانستان را دارند؟ همین پرسش را با علی احمد جلالی استاد در پانتون دفاع ملی آمریکا در میان گذاشتم.
مسئله عمده است که هر دو طرف تعهد بدن. تعهد از اینا در کدام چوکات میتونه بیه؟ مسئله یعنی معاهده که قابل تطبیق باشه، قابل یعنی الزامی باشه، این مسئله عمده است، مسئله مهم است و افغانستان علاقمند به این است که هر نوع موافقه که میایه این الزامی باشه، اینطور نباشه که فقط به اساس یک اعلامیه که فقط به محتوای سیاسی داشته باشه خلاصه شود. اما در این زمان مسائل تکنیکیش در امریکا در نظر گرفته میشه. اگر این شراکت یا این همکاری بر اساس یک معاهده باشه، معاهده در ایالات متحده امریکا باید از طرف سنا تصویب شود، از طرف دولت سنا تصویب شود و این کار آسان نیست، کار مشکل است، مخصوصا در شرایط فعلی که در امریکا امو حمایت مردم از ماموریت امریکا در افغانستان کم شده میره. بنابراین اساسا مسئله ایست که یعنی به شکل معایده که مورد ضرورت تصویب سنا را نداشته باشه و در این زمان یک نوع میکانیزم میره بوجود بیارن که او یک نوع الزامیت تامین کرده بتانه بین معایده و بین اعلام یک چیز دیگه باشه این امو الزامیت زیر تضمین بکنه.
بله، در دهمین سال روز 11 سپتامبر قرار داریم و ایالات متحده آمریکا و متحدینش آمادگی ها به خاطر خروج قوای حربی خود از افغانستان سردست گرفتن. شما چی فکر میکنین در همی سالهایی در پیش روز قوای امنیتی افغان و حکومت افغانستان قادر به این خواد بود که تا حد زیاد بتانه بدون حضور قوای حربی قوای بین المللی در این کشور امنیت تامین کنه؟
خب به این شکل نیست که قوای امنیتی افغانستان پیشرفتای داشته از نظر تعداد که بگیم در تا 2014 یعنی تعداد قوای امنیتی افغانستان به شمول پلیس و اردو یعنی به حد کافی پیشرفت انکشاف میکنه از نظر تعداد. اما مسئله عمده ایست که از نظر ظرفیت های مسلکی هنوز شاید مرحله نرسه که مستقلانه بتانه که مسئولیت های امنیتی را به دوش بگیره. از جانب دیگه از نظر امکانات هوایی، امکانات آتشی باش که میگن این امکانات شاید هنوز پیدا کرده نباشه. بنابراین بعد از 2014 هنوز هم تا چند سال قوای امنیتی افغانستان ضرورت به حمایت قوای خارجی داره. در عین زمان باید اینم در نظر بگیریم که قوای امنیتی افغانستان در خلا پیشرفت کرده نمیتونند. در عین زمان مربوط به حکومت هم است. اگر انکشافات و ریفرم های اصلاحات در حکومت وجود نبیه تنها اردوی افغانستان نمیتونه که تضمین بکنه امنیت کلی افغانستان بازی قوای خارجی میبرند.
علی احمد جلالی استاد در پانتون دفاع ملی آمریکا و سابق وزیر داخل افغانستان بود در گفت‌وشنوده با رادیو آزادی. در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان از آمادگی ها به خاطر آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در صفوف اردوی ملی خبر میدهند. لوید روسیز قوای مسلح دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت کوشش می شود این پروسه کامیاب شود. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
جنرال شیر محمد کریمی لویدرستیز قوای مسلح افغانستان گفت آغاز مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی ارتباط به شرایط افغانستان دارد که در چه زمانی و در کدام ولایات صورت گیرد. لایدرستیز افغانستان از جلسه که قرار است به خاطر بحث روی مسائل مهم سیاسی، نظامی و تطبیق مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار برگزار گردد نیز خبر داد.
روز دوشنبه یک جلسه در قندهار دایر می شود که در مورد پروسه انتقال، ادغام مجدد، مصالحه ملی و تمام مسائل بحث می گردد. در این جلسه رهبری تمام ولایات زون جنوب از بخش های ملکی، نظامی و پلیس شرکت نموده و در این مورد بحث می شود. فعلا هم هر روز بالای این مسئله بحث می گردد که در مرحله بعدی کدام ولایات در نظر گرفته شود.
آقای کریمی افزود که در این مرحله تلاش خواهد شد تا ولایات امن نسبتا آرام و ناامن شامل پروسه انتقال گردد تا در اخیر پروسه با مشکلات مواجه نگردد. لایدرستیز قوای مسلح روی افزایش نیروهای اردوی ملی، تعلیم و تربیت سربازان و تجهیز اردو و مجهز شدن آنان با وسایل مدرن و پیشرفته خبر داده و افزود که اکنون اردوی ملی افغانستان نظر به دو سال قبل در وضعیت خوبی قرار دارد. آقای کریمی گفت معضله افغانستان تنها از رای جنگ حل شدنی نیست، بلکه به گفته وی باید به خاطر تامین سال در افغانستان از راه‌های سیاسی نیز تلاش صورت گیرد. وی کارکردهای شورای عالی صلح را به خاطر صلح و مصالحه در افغانستان مهم خوانده و از کشورهای همسایه خواست تا در امر آوردن صلح افغانستان را کمک نمایند.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد که با این گزارش به پایان این مجله خبری می‌رسیم. شنونده عزیز در ساعت 8 به دنبال خبرها برنامه